سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونه تموز فريد سيال د شمس الحق آزاد د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم پیل خبرونه کو د کندهار سپین بولدک چمن پر دروازه د طالب زواکونو پاکستاني سرحدي ملشو ترمنس نن تر غرمې وروسته لند مهاله د زی شوې چې عملی د پولي هغه غړه چمن کې د یوشمیر کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو اېدا شوې ده په سپین بولدک کې ویزه یې سرچینې ازادي راډیو ته ول چې دغه نخته د پاکستاني زواکونو لخوا د افغان بندیانو د سپارلو لپاره مهال رامنځته شوې ده د سرچینې په وینا ډزې درېدلې دي او دروازه د مسافرو د تګ راتګ او سوداګریزو مالونو پر مخ پرانیستی ده بلخوا د پولي هغه غړه چې من خاري او شمیر سودونکو په ټولنیز رسنیو په خبرو شو تصویرونو کې د افغان لوري په ډزو دی او سپینګری او هلک د وژل کېدو د غراست یو پاکستاني اسکر او یو ماشوم هلک د ټپي کېدو ادعا کړې ده طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه تبصره نه ده کړې طالبان وای په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستان په نامنیو کې لاس نه لري حکم چلن چې له دوی سره کېږي هغه د منلو نه دی د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن په خپل اکسپانډ لیکلی دی چې اسلام آباد یې پر دې پلان له سره غور وکړي چې خپل چغواړي خپل خاوري غیر قانوني افغان کډوال وباسي پاکستان د سیشن په پورز ول چې څه باندې 1 میلیون اوله کا غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دا کسان باید د نومبر تر نومړی نیټې له پاکستان ووزي کنه په زور به وستل شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغان کورنیو د ملاتړ په موخه د آسیا پرختی بانک سره د 100 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام نن د اکتوبر 14 په بیان کې ویلي دی په دې مرستې باندې د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې 1,300,000 کسان ته چې د خوړو د شدید نخوندیتوب سره مخ دي تر یو کال پورې د خوړو حیاتي مرستې ورسوي په لامه کې زیاته شوې د مرستې به تر ډیره په کونډو او هغه ښځو ویشل شي چې د کورنیو سرپرستی ورته غاړې ده د آسیا پرختی بانک لخوا د خوړو نړیوال پروګرام سره دا دویمه مرسته ده چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره کېږي له دې وړاندې د بانک تیر کال د خوړو نړیوال سازمان سره د 15 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې وه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو ویلي څه باندې 9 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او ټاکل شوی ده چې سبا په هند کې د کرکټ د ورځنیو نړیوال جام سیالۍ پیل شي لومړۍ مسابقه په حیدرآباد کې د افغاني اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده په دې نړیوال جام کې د افغانستان په ګډون لس لوبډلې برخه لري چې پایلوبه به د نومبر په 9 وي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ له بنګلادیش سره ده تاسې خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو وړاندې په خبرونه کې بر سر واوري چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پریکړه تمل ګرمي له ټولو د طالبانو حکومت خبرګون خودلې دی خدا شې د خبرګونونو څومره ځای نیسي وړاندې په راپور کې درته وایي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بندیز لګولی دی دا چې علت یې څه دی او څومره تاوان به افغان سوداګرو ته ورسیږي
کومه پرېکړه چې اوس پاکستان کړې ده دا واقعا هم د بین المللي اصول خلاف ورزي ده
بل پلاو بیا یو شمیر افغان سوداګر وایي په خیبر پختونخوا کې په جوړیتون کې نندرتون کې افغان خوځو ته د ګډون اجازه نه ورکړل شوې
نو پاغي کې هم خوځو دعوت شوې وي نو په وزارت تجارت څه فکر کوم چې داغه په ارتباط باندې اوتاق تجارت ته لیټر را لګل چې خوځو په دغه نمایشګاه کې شرکت نشي کولای
د چې علت څه ده وړاندې په راپور کې درته وایو د همرا سره ولیدل شي چې په حالان کې د افغانستان سفارت دی ویلمې په خبرولو سره د طالبانو له حکومت سره د خپل تعامل خبر ورکړی دی پر مطالب هم شته ملتیا مواړه
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو پریکړه ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرګون خوده لیدي. په پاکستان کې د کډوالو علي کمشنري ویلي چې په زوره د وستلو پالیسي کار نه ورکوي. د طالبانو حکومت هم د افغان کډوالو په وړاندې روان وضعیت د نه منلو وړبل لیدي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تېر ورځ په پاکستان کې 1 میلیون د زیاتو میشتو افغان کډوالو شاید د دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد لري خبرداری ورکړ چې د نومبر تر میاشتې له پاکستان وزي کنه دوی به په زور وستل شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
روس له هغه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې ټولو غیر قانوني افغان کډوالو ته د وټلو لپاره ضرب الاجل وټاک. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي بیرته ستنېدل باید په خپل خوخه او لکوم فشار پرته وي. د دې کمشنری ویان قیصر افریدی د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل دوی د پاکستان له حکومت سره خبرې کوي تر څو هغه افغانان چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دي او نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري په اړه داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخې له دوی سره مرسته وشي.
داسې یو پالیسی مونږه اډاپټ کړو چې دا کوم خلک دي چې د چاټه تحفظ ضرورت چې دا وي مونږه سپورټ کړو. د دې علاوه یو ان سی آر مونږه یو اډوایزری هم ایشو کړی چې په هغه کې مونږه د ټولو هیوادونو نه دا خواست کړو چې کوم ځایونه کې افغانان دي نو باید چې هغه په زور او نه لګیل شي خپل وطن ته. دې حوالې سره مونږه په پاکستان نه هم همدغه اپیل کوو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي په دې کې داسې خلک کېږي چې دا هغوی ژوند په افغانستان کې خطرې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې روان وضعیت د نه منلو وړ بللې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې پاکستاني لورې دی په دې اړوند په خپل پلان باندې لسره غور وکړي. زبی الله مجاهد ویلي تر کومه چې افغان کډوال په خپل خوخه له پاکستان وځي باید د هیوادي په اړه زغم وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت 13 ورځ په پاکستان کې 1 میلیون د زیاتو میشتو افغان کډوالو ته چې دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداري ورکړو چې د نومبر تر میاشتې له دې هیواد ووځي کنه دوی به په وړاندې د وستلو چټک عملیات پیل کړي. د دې وزارت سرپرست سرفراز بوکتی 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل غیر قانوني افغان کډوال دی په دې هیواد کې خپل اخیستل شوی جایدادونه او کاروبارونه سر له وسو پلوري. کانادا د په خبره د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې وروسته د دوی په نیول کېدلو سره به جایدادونه هم ترې اخیستل کیږي. نوموړي دغه شان وویل کوم بهرنیان چې د پاکستان شناختي کارډونه جوړ کړي او دوی پرې شک ولري نو د پاکستاني توپ لپاره به ډی ان ای معاینه هم وشي. خاغلی بوکتی تور پوری کړ چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ډیره پیخو کې افغان وګړي خکیل وي خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل ایکس شبکه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دغه ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د پاکستانی پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو او د دوی په وړاندې په زور زیاتی اندېښنه ښودلې او په یو بیان کې ویلي چې د پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته لږ تر لږه 4 افغان کډوال په مرموز ډول وژل شوي. په دې بیان کې چې 13 ورځ ناوخته د سفارت په ایکس شبکه خبر شو راغلی چې یاد 4 افغان کډوال د پولیسو لوري تر نیول کېدو او څه مودې لا درکې وروسته جسدونه په روغتونونو او نورو ځایونو کې موندل شوی. سفارت ویلي په دې اړه پاکستانی چارواکو ته هم خبر ورکړي خو پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه سفارت یو ور بیا له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو لنیولو او زورولو لاس واخلي. په دې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې لاله وړاندې لګڼو نورو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دی وای د پاکستان تازه پریکړې سخت اندېښمن کړي. د اسلام آباد په بی ول سیمه کې میشت افغان کډوال حسیب الله زیرک ازادي رادیو ته وویل
دا حالات تر ټولو ډیر خطرناک او د اندېښنې وړ دی. موږ د بشر حقوقو له ټولو نړیوالو بنسټونو او د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوو چې دلته د میشت افغان کډوالو وضعیت درک کړي او د زورولو له هوا څخه د وستلو دی لړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
په پاکستان کې اوبل میشت افغان کډوال احمد افغان ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه دغه د نیولو لړۍ چې پیل شوې ده ډیر په جدي ډول مخې ته ځي او حتی افغان مهاجرین چې دوی نشي کولای چې د کورونو څخه ووځي او د خپل کور لپاره د ضرورت وړ توکي واخلي. نو په پاکستان کې ټول افغان مهاجرین ډیر په تشویش کې وو چې حتی موږ په روحي او رواني ناروغیو باندې اخته کړي وو.
د پاکستان پولیسو په ورستۍ دوه ونیو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 1000 افغان کډوال نیولي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت د بیان پر بنسټ 415 قانوني اسناد هم لرل. سفارت ویلی چې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو د مخنیوي ژمنه هم کړې وه.
و موریدل چې په د پاکستان حکومت هلته په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته د نومبر تر نومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې له دې هېواده ووځي. بل پلو بیا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤول وایي د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پاره سوداګریزو مالونو بندیزونه لګولی دي. هغه مکتوب چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لورې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت تستول شوې ازادي راډیو یو کاپیټل سکرې د شبکې راغلي دي چې د پاکستان حکومت افغان سوداګرو سوداګریز مالونه منفی لیست ته اړولي چې زیات په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو په دوام تازه د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې پر افغان سوداګرو بندیزونه لګولې دي. هغه مکتوب چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لورې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی او ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې، په کې راغلي چې د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیز لګولی دی. په دغه مکتوب کې راغلي چې له پاکستانه د مالونو راوړلو دوه لیستونه د حساس او منفی په نوم شته چې په منفی لیست کې د موټرو پرزې او سیګریټ شامل دي چې په راوړلو یې بندیز دی، خو په حساس لیست کې رختونه، ټایرونه، تور چای، کورنی توکي، د سینګار توکي او د تورته نور توکي شامل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادۍ راډیو ته ویل د پاکستان حکومت د حساس لیست توکي هم په منفی لیست کې شامل کړي دي.
اوس زمونږ مالونه هلته پراته دي او یو څه پلارو دي. زمونږ خواهش دا دی چې دغه مالونو ته د پخوا په شان ته اجازه ورکړل شي او هغه چې پلاره دي هغې ته هم او مونږ ته درې میاشتې وخت راکړل شي. په درې میاشتو کې که چا په دغه شرایطو مال راوړو را به وړي، که نه راوړو نه به راوړي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان غواړي چې زموږ ترانزیت په کراچۍ بند کړي او دا کار یې کړی. د نوموړي په خبره دا د دواړو هیوادونو په زیان دی، ځکه په خبره یې دوی اوس اړ دي چې له چابهار او بندر عباس څخه استفاده وکړي، چې په دې سره به یې پټکو مرکزي آسیا سره د پاکستان اړیکې هم پرې شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مکتوب چې ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې ده، د پاکستان له لورې پکې افغان سوداګرو ته درې شرطونه وړاندې شوي دي چې پکې د حساسیت لس زیات شمېر مالونه په منفي لیست کې شامل شي. دغه شان دویم شرط کې ویل شوي هغه مواد چې افغانستان کې د پاکستان په پرتله تعرفه ټیټه ده، لس سلنه فیصد ترې اخیستل کیږي تر څو ګمرکي محصول د پاکستان له تعرفې سره برابر شي. او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو د بیمه شرکت ګرانټي به د بانکي تضمین سلسله نه ته واړول شي. هغه مورد چې د دریم شرط په توګه وړاندې شوی دی، په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نوې پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. افغان سوداګر افغان صدران ازادۍ راډیو ته ویل
کومه پریکړه چې اوس پاکستان کړې ده دا واقعنم د بین المللي اصول خلاف ورزي ده، او زموږ د افغانستان د درمنځ پاکستان درمنځ کوم توافق نامه ده دغه څخه خلاف ورزي ده. نو دا د دواړو ملکو و تعلقات هم زیات زیان رسیږي، د افغانستان تجارت هم زیات زیان رسیږي.
حاجی عبدالاحد چې د وچې میوې سوداګر دی هم وایي چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو په زیان ده.
دا چې اوس پاکستان هیواد دغه لس فیصد دوی دغه چې دا به موږ ته تاسو ټیکس راکوئ به محصول راکوئ، دا خو د ترانزیت د قانون خلاف کار ده. دغه دا خو لکه د محصول خو د مالونه خو د افغاني تجارانو د افغانانو مالونه دي، دوی د محصول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکوو، کوم د ترانزیت کوم محصول چې دغه ټول په ځان باندې پلي کوو. اما دا یو زیاتره د افغانانو تجارانو سره چې دوی دا کار کوي. او
وموږختل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد لژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړل شي تر څو یادو شرطونو ته چمتووالی ولري. پاکستان په کراچۍ بندر کې پر افغان سوداګرو د بندیزونه داسې محل لګوي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د تورخم دروازه درې ځلې د افغان سوداګریزو توکو په ځانګړي ډول د تازه میوو او سبزیو د موټرو په مخ تړلې ده، چې د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو په وینا له امله یې دواړو خواوو ته شاوخوا دوه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
facebook.com/azadiradio.
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو له هر دوو افغانانو یو بي وسله دی. دې بانک په خپل نوې راپور کې دا خبره کړې ده. تفصیل د امید سحر مل په دې راپور کې اورو.
نړیوال بانک په خپل لوی راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک خودلې وایي. د جګړې له کمیدو سره سره له هر دوو افغانانو یو وي، یعنی له 30 میلیون وګړو 40 میلیون بي وسله دي. دا راپور چې له نسبي ثبات وروسته نامعلوم حالت په نوم پرون خپور شوی ښیي چې څه ډول اقتصادي شاتګ نورې برخې اغېزمنې کړي دي. په راپور کې زیاته شوې خدمتونه چې د افغانستان 15% ناخالصه تولید جوړوي تیر کال 1.5% نور هم راټیټ شوي. تر څنګ یې زراعت چې د هیواد د کورني ناخالص تولید 6.5% جوړوي تیر کال د اقلیمي بدلون له امله 6.6% راټیټ شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې د اقتصادي شاتګ پر مهال د افغانستان صادرات هم کم شوي خو واردات د تیر په څیر زیات دي. داسې مهال چې خصوصي سکتور بیا کمزوری شوی او دا هیواد په پراخه کچه په بهرني ملاتړ متکی دی. په راپور کې یادونه شوې داسې مهال چې نفوس د ودې په حال کې دی خو د کارموندنې فرصتونه کم شوي، افغانان له محرومیت سره مخ دي، ښارونو کې بېوزلي زیاته شوي او په کلیو او بانډو کې بیا اقلیمي بدلون خلک اغیزمن کړي دي. د افغانستان په اړه د نړیوال بانک په راپور کې دا هم راغلی چې د افغان جنو په کار او زده کړو د بندیزونو له امله د بهرنیو د مرستو کمیدو او تر څنګ د یو باثباته بانکي سیستم په اړه اندېښنو د دې هیواد پر وړاندې نور ګواښونه هم جوړ کړي دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د مشري ملندا ګوډ له قول لیکل شوی د افغانستان اقتصاد ماتیدون کې دی او د بیا رغونې لپاره اړتیا ده چې د بشري پانګې، بنسټیزو خدماتو او د اقلیمي اغیزو د مخنیوي لپاره لګښتونو ته لومړیتوب ورکړي او د جنسیت له مخې خپل ناسم سیاستونه پای ته ورسوي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغان جنو او هلکانو د زده کړو په اړه هم معلومات او شمیرې خبرې شوې، ولیکې نږدې ټول انجونې او لنیمای زیات هلکان زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوې لکه چې پنجونو ثانوي زده کړې بندې شوي، یو چې درې سلنه نجونې ښوونځیو ته ځي او له 14 تر 18 کلنو هلکانو بیا یوازې 40 سلنه ثانوي زده کړو ته لاسرسی لري. په راپور کې پوښتل شوی داسې مال چې د افغانستان پرمختګ په بشري پانګې پورې تړلی او دا هر څه یوازې د زده کړو له لارې ممکن دي، نو که وضعیت داسې وي یو هیواد به څه ډول پرمختګ وکړي او سبا به خپل ډاکټران او استادان له کومه کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نړیوال بانک د شمیرو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. هخوا یو شمېر افغانان هم وایي بیروزګاري ډېره شوې او بېوزلي تر دې حده رسېدلې چې د یو وخت ډوډۍ اخیستلو توان نه لري. د هرات اوسېدونکی صفي الله:
افغانستان کې اقتصاد بیخي خراب ده، بیکاري بیخي زیاته ده، څوک هیڅ شی اغستلو، ډیر خلک د څه شی اغستلو توان نه لري.
د ننګرهار یو اوسیدونکی عمر چې په کار پسې بازار ته راوته وایي خلک مجبور شوي چې آن د خپل کور توکي وپلوري.
دا اوس د ویران مریض کور ته لاړ شم، ما سره نه وړي امکاناشته نه وړي امکاناشته.
نړیوال بانک داسې مال په افغانستان کې د اقتصادي زوړ پاړه راپور خبروي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو شمیرې ښیي چې 9.2 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري، خو په دوی کې بیا 15 میلیونه د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس میوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین په مختلفو سیمو کې نن له هوایي بریدونو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وهل شوې دي. تفصیل احمد چیبر نورو.
د اوکراین په جنوب ختیځ او مرکزی سیمو کې نن د خطر زنګونه وهل شوې دي. په دې ترڅ کې له جنوبي سیمې د نیپرو پیتروویسک څخه د چاودنو غږونه اورېدل شوې دي. په ورته وخت کې ماسکو ادعا کړې ده چې د روسیې پر فضایي درې ځایه ګڼې اوکراینی ډرون الوتکې له منځه وړې دي. په کریویریا سیمه کې د چاودنو په اړه لږ اطلاعات ترلاسه شوي دي او هغه هم ابتدایي دي. سیمیز چارواکي وایي چې سهار وختي په اودیسا، میکولایوا او خرسون کې خبرداری ورکړل شو. د روسیې دفاع وزارت نن په ټلګرام کې خبر ورکړ چې یو د شپې پیلوټ اوکراینی الوتکې د بلګروت، بریانسک او کورسک سیمو پر فضا وشتلې دي. دغه وزارت ته هم ویلي دي چې د کریمیا ټاپو وسمته د اوبو له لارې د اوکراینی ځواکونو ته داخلي دوه مخه نیولې ده، خو تر اوسه په خپلواکه توګه د دې ادعاو تایید نه دی شوی. روسیا چې پر اوکراین د خپل غیر موجب برید لپاره په اوکراین کې څو میاشتې سر په سر د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په واسطه د اوکراین ښارونه او تاسیسات په نقشه کول، نن سبا حتی له ماسکو سره نږدې سیمې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو له لوري په نقشه کې شي. اوکراینی پوځیان وایي چې د جګړې په ډګر کې له روسي ځواکونو سره په ختیځ او جنوب کې سختې جګړې کړې دي. د دونیسک، خارکیف او زاپروشیا په سیمو کې دواړو لوریو تهاجمي او بیا دفاعي تاکتیک خپل کړی دی. د اوکراین د لوی رئیس دفتر نن خبر ورکړ چې د زاپروشیا د سیمې په ملي توپول منطقه کې تهاجمي عملیات پیل کړی دي. د دفتر د هم ویل دي چې بخمود ته نږدې د روسانو بریټ برت پشا تمبولې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت دی وی کړنلارې تر جوړېدو پورې د نندارتونونو جوړولو باندې بندیز لګولې. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د وی کړنلارې تر جوړولو یې د نندارتونونو جوړول اجنډه ولیدي. دغه وزارت وایاند عبدالسلام جواد په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ټینګار کړی او ویلې دي چې په نندارتونونو کې د ښځو پر ګډون هیڅ ډول بندیز نه دی لګول شوی. عبدالسلام جواد زیاتوی
دا نوی کرنلارې تر جوړېدو پورې نندارتونونو جوړېدل وسندول شو. دا یادول ورده چې په نږدې راتلونکو کې به د وو ورځو لپاره په کابل کې د خزو د لاسي صنایع او تولیداتو یو لوی نندارتون جوړ شي. د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو څخه به 890 وختګری خزي په خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ډګړې خوني مسؤل خان جان الکوزای ازادې رادیو ته وایي چې دوی یو داسې مکتوب ترلاسه کړی چې په کې ویل شوی خزي په هغه نندارتون کې چې ټاکل شوی نږدې راتلونکو کې په پاکستان کې جوړ شي د ګډون اجازه نه لري. خاغلی الکوزای وایي
دا سیدا چې یو نمایشګاه جوړیږي په پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې نو پاغي کې هم خزي دعوت شوی نو په وزارت تجارت زه فکر کوم چې تاغه په ارتباط باندې اوتاق تجارت ته لیټر را لګل چې خځې په دغه نمایشګاه کې شرکت نشي کولای. اما نور په موږ ته د رسمي خبر د بلچ په ارتباط نه دی راغلی.
په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری خځې چې تر دې وړاندې په نندارتونونو کې ګډون کړای او خپل تولیدات یې ننداري ته یې خېدی په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری خزي چې تر دې وړاندې په نندارتونونو کې ګډون کړی دی او خپل تولیدات یې ننداري ته یې خېدی وایي چې د نندارتونونو د جوړولو زندول د دوی پر کار او سوداګرۍ منفي اغیز کوي. له دوی څخه یوازې کیا اميري ازادي رادیو ته وایي چې نندارتونونو د سوداګریزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي او د دې ترڅنګ چې خزي کولای شي په نندارتون کې خپل محصولات وپلوري کولای شي بازار موندنه وکړي او لنورو شرکتونو سره د خپل سوداګرۍ لپاره لوی تړونونه لاسلیک کړي. ځکه چې اميري زیاته کړه
بازار نشدن نمایشګاه
یا د نندارتونونو نه جوړول او لنندارتونونو څخه د خصومنه کول د لامل کیږي چې د ټولنې او د کورنۍ اقتصاد ته ډیره لویه ضربه ورسیږي. خزي میشنی تولیدات لري کله چې دوی نشي کولای پلور ولري او نشي کولای قراردادونه لاسلیک کړي نو څنګه کولای شي چې محصولات بازار ته وړاندې کړي؟
نو چطور میتونه محصولات شون را د بازار معرفي کنن؟
په تیرو دو کلونو کې خزو په څو کورنیو نندارتونونو کې خپل سوداګریز محصولات ننداري ته وړاندې کړي او په دې توګه د دوی په وینا دوی توانې دلی دي چې سوداګرۍ ته لا وده ورکړي. افغان سوداګرو خزو تیر کال هم د ویزې او سفر محدودیتونو لامل د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې جوړ شوی درې ورځنی نندارتون کې آنلاین ګډون کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د خزو وینجنو پر کار زده کړو او ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه لګولي او په ډیرو دولتي ادارو او ټولو نه دولتي ادارو او سنگارتونونو کې یې خزې له کار کولو منع کړي دي. په همدې حال کې نړیوال بانک په یو راپور کې چې د سیشن به په ورځ یل نسبی ثبات وروسته ناڅرګند وضعیت تر سره لیک لاندې خبر کړي ویلي چې د خزو د زده کړو او کار په برخه کې د طالبانو حکومت محدودونکو پالیسی لا هم محدودونکو ده او د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر وده منفي اغیز کوي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په هالند کې د افغانستان سفارت دی ویلې مې په خبرولو سره د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی. د دې تعامل لامل د ستونزو حلول او خلکو ته د قونسلي خدمات وړاندې کول یات شوې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم دغه خبر تایید کړی دی. ویلي دي چې لنن څخه به د دې سفارت د ډیپلوماټانو ماشونه او ټول لګښتونه د طالبانو حکومت ورکوي. یو شمیر پخواني ډیپلوماټان بیا په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل په دې راپور کې
په هالند کې د افغانستان سفارت چې د پخوانی رژیم د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی. دغه سفارت د سه شنبې په ورځ په خپله رسمي ویبپاڼه کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دوی د افغانستان استازیتوب کوي او د ستونزو د هواري او افغانانو ته د قنصلي خدمتونو د وړاندې کولو له امله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل کوي. اعلامیه زیاتوي چې د قنصلګرۍ د اسنادو مکتوبونه به د معمول په څیر په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته واستول شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل دغه خبر په یو غږیز کلیپ کې چې د وزارت په واتساپ ګروپ کې خپور کړی تایید کړی دی. هغه ویلي له دې وروسته به د هالند په شهي هیواد کې د افغانستان په سفارت کې د سفارت ټول لګښتونه او د ډیپلوماټانو معاشونه د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي.
په هالند کې د افغانستان سفارت د اسلامي امارت سره د راغند یا هم مستقل تعامل په تړاو باندې اعلامیه نشر کړې ده چې یو ډیر مثبت اقدام دی او د افغانانو لپاره د خوشي زیری دی. اوس له دې وروسته ټول هغه افغانان چې هلته تر سفارت پورې قنصلي خدمات یا هم نورې چارې تړاو لري په ښه ډول ترسره کیږي او مستقیم به سفارت د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت څخه ټولو برخو کې هدایات ترلاسه کوي او د سفارت د عملی د مسؤلینو او ډیپلوماټانو معاشات او مصارف په د افغان حکومت له لوري یا د اسلامي امارت له لوري ورکول کیږي.
که څه هم یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان دغه تعامل د یو شمیر افغان سفارتونو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د عایداتو د پیدا کولو او د قنصلي اسنادو د تبادلې په موخه ګڼي، خو د دې موضوع د سیاسي اړخ په اړه ویشلي نظرونه لري. پخوانی ډیپلوماټ سید نور الله راغي وایي
اصلي اسناد تمامشون ذخیره شوه،
د ټولو اسنادو اصل په افغانستان کې زیرمه شوی او د اصل پر بنسټ د اسنادو اعتبار او د خلکو هویت تثبیت کیدی شي. زما په اند دا تعامل تر همدې کچه دی تر کومه چې د هالند حکومت طالبان پر رسمیتونه پیژني. دا تعامل د قنصلي خدماتو لکه چې پورته مخته نشي تللی،
توانات فراتر برواد.
خو یو بل پخوانی ډیپلومات کنشکا نصری وایي په ډیرو هیوادونو کې د طالبانو د حکومت د استاسو سفرونه او د دې ډول خبرو اترو اعلان په نهایت کې د طالبانو له حکومت سره د هیوادونو د تعامل خود نه کوي. په دې اړه د نور جزئیاتو د ترلاسه کولو په موخه د هالند شاهي حکومت کې د افغانستان سفارت سره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. د جمهوري نظام د نسکورېدو په وخت کې آصف رحیمي په دغه سفارت کې د دغه نظام سفیر و او په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه د ښاغلي رحیمي ژوندلیک د دغه سفارت په ویبپاڼه کې لا هم شته. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت لپاره یو ډیپلوماټ معرفي کړی دی. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي و چې دوی له 15 زیاتو افغان سفارتونو سره اړیکې لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد هم له هلمند نو زاده څخه زما له نظره د یو انسان دپاره که هغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروري دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینري انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه دپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشحاله وي، ژوند به خوشحاله وي، ناخوالی به نه وي. چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعدد د ښځو به نه راځي، چې میړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي، خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی. څوک باید کنترول د اولادو ولري، هغه ټولنه به وسا. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاده پر درې اولاده او اولاده باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي، بس دغه دوه درې اولاده د اکتفا په وکي، دغو نه پکه به برابرول شي، لباس او جامه به ور برابرول شي، تعلیم به پکول شي، چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تادای کېدلی شي. مینه لایل توفیق.
سلام زه حبیب رحمان زواکه ما د محل د ایران د شهر ستاسو میسج کوم پر افغان حکومت می دا جګړې چې د افغانانو لپاره د کار زمينه برابر کړي موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد راځي پښتون ورڅو خو چې سلام یې تاسو د افغانستان سره ځي وای په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته چې موږ خپل عیال نفقه برابر کړو په افغان حکومت می دا جګړې چې د افغانانو لپاره کار زمينه برابر کړي موږ افغانان بهرنیو وادو ته ولاړ نه سي موږ اکثر افغانان بهرنیو هیوادو ته په لار باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی مینی مای کې درته د سپورت لا دغه پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه د کندهار سپین بولدک چمن پر دروازه د طالب ځوکونو پاکستاني سرحدي ملشو ترمنس نن تر غرمی وروسته لنډ مهاله ډزې شوې چې لاملې د پولي هغه وړ چمن کې یو شمېر کسانو د وژل کېدو ټپ کې دوی دا شوې ده په سپین بولدک یو ځای سرچینې زاده راډیو ته ویل چې دغه نخته د پاکستاني ځوکونو لخوا د افغان بندیانو د سپارلو پر مهال لمسه شوې ده طالبان تر اوسه پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي طالبان وايي په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستان په نام نوې کلاس نه لري حکم چلند شوې له دوی سره کېږي هغه د منلو نه دی طالبان نوینځي ویلا مجاهدین په خپل شبکه لیکلي دي چې اسلام آباد ته پر هغه پلان لسره غوړ وکړي چې غواړي خپل خاورې افغان کډوالو باسي پاکستان د سیشن به پر اعلان وکړي چې څه باندې 1,000,000 لکه غیر قانوني افغان کډوال به تر نومبر پورې لدی هیواد وباسي که چیرې دوی و نه وتل نو دوی به په زور له خپل هیواد وباسي د رښتیا نړیوال پروګرام وايي د افغانو کورنۍ د ملاتړ په موخه د اسیا پرختی بانکور سره د 100,000,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام نن په بیان کې ویلي دي په دې مرسته به د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې 1,300,000 کسانو ته شوه خوړو د شدید نخوندیتوب سره مخ تر یو کال پورې د خوړو حیاتي مرستې ورسوي د اسیا پرختی بانک لخوا د خوړو نړیوال پروګرام سره د دوی مرسته ده چې تر سره کیږي او ټاکل شوی ده چې سبا په هین کې کرکټ د ورځنیو لوب نړیوال جام پیل شي نوبړی مسابقه په حیدرآباد کې د پخوانی اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوبړی مسابقه به بیا د شنبې په ورځ له بنگلاديش سره وي
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه د سپورت یو بل ونی د لوبو میدان او نيزا سپورتي خبرونه ستړي مشي زه بختيار ساحلم تیر ونی د افغانستان په سپورتي برخه کې خورا زیاتې او په زړه پورې لوبې تر سره شوې دي اوس مهال هم په بیلابیلو برخو کې افغان ورزشکاران د نړیوالو سیالانو پر وړاندې سیالۍ کوي راتلونکې اونۍ بیا د افغانستان د کرکټ په برخه کې یو بل غټ پړاو پیلېږي دا ځل افغان لوبغاړو ته غټ چیلنج دی چې په دې نړیوال جام کې د خپلو تیرو ماتو غچ واخلي چټک توپ اچوونکي نوین الحق بیا ویلي دي چې تر نړیوال جام وروسته یو ورځنۍ سیالۍ پرېږدي خو ولې دا پریکړه کړې ده افغانستان په چین کې د آسیایي سیالیو پر مهال د تکواندو او وشو په برخه کې د برونزو څلور مډالونه ګټلي دي خو آیا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به د سرو زرو مډال وګټي ګڼ نور مطالب هم په خپرونه کې راسره شته ملتیا مو وکړئ پیل د کرکټ له نړیوال جام کوو د کرکټ نړیوال جام په تمریناتي سیالۍ کې افغانستان سریلانکا ته ماتې ورکړه او په دې سره یې د خپل سفر پیل په بریا سره وکړ بل لور ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته په منځلوبه کې ماتې ورکړې ده او نیمه پیلوبې ته یې لار پیدا کړې ده په دې تړاو نور تفصیل له سالم احمد صالح اورو
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 نړیوال جام په تمریناتي سیالۍ کې د سریلانکا ملي لوبډلې ته د 6 وکټو په توپیر ماتې ورکړه بل لوري ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د نړیوال جام تمریناتي سیالۍ د اکتوبر پر 3 نیټه ترسره شوه افغان لوري په 6 ګټله او توپ اچونه یې ورکړه سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځې دو سره په 28 اور کې د 295 منډو هدف وټاکه د دې لوبډلې لوبډل مشر کوشال مندس چټکه توپ وهنه وکړه چې تر پایه په 1500 منډو ناس وزیدلې د لوبغالي ووت. په افغان لوري کې بیا محمد نبی درې لوبغاړي وسوځول. که څه هم د افغانستان د پایل توپ وهونکو ورو پایل وکړ، خو د ابراهیم ځدران تر سوځېدو وروسته رحمن الله ګربز او رحمت شاه تر 200 د زیاتو منډو ملګرتیا وکړه چې ګربز په 199 او رحمت شاه په 93 منډو ناس وزیدلې پاتې سول او دوی خپله لوبه ودروله. د ورښت له کبله د لوبې اورونه راکم سوي وو چې په 42 اورونو کې افغانستان ته د 250 منډو هدف ورکړ سوی و. افغانستان په 9 اورونو کې یوازې د 4 لوبغاړو په تاوان هدف د عظمت الله عمرزی په یوې سترې شپږې سره پوره کړ. په دې سره د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو لړۍ هم پای ته ورسېده او د اکتوبر پر 15 نیټه د نړیوال جام لومړنۍ سیالي د دفاعي اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ پیلېږي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر پر 8 نیټه د بنګلادیش په وړاندې ترسره کړي. بل لوري ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې په وړاندې یوازې د 8 منډو په تفاوت برای موندلی دی. په دې سیالۍ کې افغانستان ته د لومړۍ توپ وهنې بلنه ورکړل سوې وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 3.3 اورونو کې 116 منډې وکړې. نور علي ځدران مخکښ توپ وهونکی و چې نیمه سلیزه یې ووهله. د سریلانکا توپ وهونکو هم ونه کړی سول چې هدف ته ځان ورسوي. دوی په 108 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په افغان لوري کې ګلبدین نایب او قیس احمد درې لوبغاړي وسوځول او لوبډلې نیمه پایلوبې ته ورسوله. افغانستان به د اکتوبر پر 16 نیټه په نیمه پایلوبې کې د پاکستان د الف لوبډلې په وړاندې مقابله کوي. د ویلو ده چې د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې 2 ځل پایلوبې ته لاره موندلې ده، خو 2 ځل یې پایلوبې بایللې او د سپینو زرو مډالونه یې ګټلې دي. که افغان کرکټ لوبډله پایلوبه وګټي، نو د چین په آسیایي سیالیو کې به دا د افغانستان د لوبو لومړنی د سرو زرو مډال وي.
د کرکټ نړیوال جام د پیل په درشل کې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي چې هندي اجی جدیجای د ملي لوبډلې لپاره د مشاور یا سلاکار په توګه په دنده ګمارلی دی. د روان اکتوبر میاشتې په 2 نیټه د کرکټ بورډ په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي د هندوستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی اجی جدیجا چې د کرکټ لوبې اوږده مخینه لري، د کرکټ په راتلونکي 500 نړیوال جام کې به د افغان ملي لوبډلې د سلاکار دنده ترسره کړي. د کرکټ له ملي لوبډلې سره سلاکار یا منټور خورا ارزښتمن روزونکی ګڼل کیږي چې د لوبغالي مقابلو لوبډلو آب و هوا او د لوبې د بیلابیلو حالتونو د ښه لوبولو درکولو پیژندلو په تړاو د لوبډلې مشر روزونکي او لوبډل مشر ته مشورې ورکوي. اجی جدیجا له 1992 زیږدیز څخه تر 2000 میلادي کاله پورې د هند په ملي لوبډله کې ولوبید او اوس اکثره وخت له نړیوالو تلویزیونونو سره پر تبصرو بوخت وي. د ولو د چین نوموړی د 45 ټیسټ او 196 ورځنیو نړیوالو لوبو د لوبولو تجربه لري او په 14 ورځنیو سیالیو کې د هندوستان لوبډل مشري هم کړې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
نوین الحق په ناڅاپي ډول اعلان وکړ چې تر دې نړیوال جام وروسته نه غواړي په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. هغه د دې پریکړې عاملونه هم په ګوته کړي دي. له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې د دې استعفا دلایل واضح ویلي دي. نور په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچونکي نوین الحق په خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې تر راتلونکي نړیوال جام وروسته به له 500 سیالیو لاس په سر شي. ښاغلي نوین زیاته کړې په 100 سیالیو کې به د افغانستان استازولۍ ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي ویاړ ځای دی چې د افغانستان استازولۍ مې کړې ده. تر دې نړیوال جام وروسته به له ورځنیو سیالیو تقاعد اخلم، خو په 100 سیالیو کې لوبې کوم. دا زما لپاره اسانه پرېکړه نه وه، خو غواړم د اوږدې مودې لپاره کرکټ وکړم. 24 نوین الحق تر دې دمه په 2 نړیوالو ورځنیو لوبې کې ټول ټال 14 لوبغاړي سوځولي دي. هغه د 2022 شل اوریز نړیوال جام تر پیل وړاندې هم له ورځنیو سیالیو دمه اخیستې وه چې تر هغې وروسته په هیڅ ډول ورځنیو سیالیو کې ونه لوبید او نیغ په نیغه نړیوال جام ته راوستل شو. نوین الحق له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سنګانه په برخه کې د ټپونو له امله ډېر وخت نړیوال کرکټ لرې وو. د نوموړي په خبره چې د انګلستان په ویټرلایټي بلاست سیالیو کې وخوږید او بیا یې په خپلې درملنې پیل وکړ.
دلته زما د چپې خپې زنګون یا دینی انجری وه چې تقریبا 15 هفته دوام وکړه زما ریهاب یا علاج می کوم دلته اور تکو نو شکر الحمدلله اوس خیم نو یوې اونۍ کې به خپل بولینګ مرته سٹارټ کو
بای دو ویل چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د چټک توپ چونې برخه ل ډیره وخت کم رنګ بریښي او الحمد لله نوین الحق دی نړیوال جام ته غور شوی وو او بلې دل شي چې پراتونو کې د افغانستان کرکټ بورډ اداره د تاسو په کوم لوبغاړي ټکوي
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به پراتون کې ونی کې عمان هیواد ته ځي او د یاد هیواد له ملي لوبډلې سره د یو ورځنیو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ لوبوي دا لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه دا سیالۍ کوي لفریدی سیال نور جزئیات اورو
د افغانستان کرکټ الف لوبډله د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي افغان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 2 نیټه لیکلي چې د رواني میاشتې په 9 نیټه به د افغانستان الف لوبډله چې افغان عبدالیان بولی د عمان ملي لوبډلې پوړاندې دوه یو ورځنی او 15 شلوریزی سیالی ولوبوي دغه سیالی بعد عمان په کوربتوب د یاد هیواد په پلازمین کې ترسره شي او د اکتوبر تر 23 نیټې به دوام وکړي کرکټ بورډ لیکي یادی سیالی د دوړو هیوادونو د بورډونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا په موخه ترسره کیږي د محلویش لمخې به نمړی دوه یو ورځنی سیالی د اکتوبر په 12 او 15 نیټه ترسره شي او بیا به د اکتوبر میاشتې په 12 13 شلمه 21 او 23 منیټه دواړه لوبډلې 15 شلوریزی سیالۍ ولوبوي دا ویلو د چر افغانستان الف لوبډله اوس مهال د چین آسیایي سیالۍ و په درشل کې
د افغانستان د مالولونو د بیلابیلو ملي لوبډلو یو شمېر غړي شکایت کوي چې د افغانستان د پار اولمپیک کمیټه مسولین د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي دوی له ازادي راډیو سره په مرکو کې ادا وکړه چې د روزنې لپاره ورته لوبغالي نشته له دوو کلونو راهیسې ورته د آسترو پیسې نه دي ورکړل شوي او ان په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس هم ترې اخیستل شوی دی د افغانستان د پار اولمپیک مسولین یو شمېر ستونزې تاییدوي او یو شمېر ردوي نور په دې رپورټ کې
یو شمیر معلول افغان ورزشکاران چې ځانونه د پارا اولمپیک په بیلابیلو څانګو کې د ملي لوبډلو فعال غړي معرفي کوي شکایت کوي چې د دې ریاست مسولین یې ورسیاوې له پامه غورځوي او ستونزو ته یې پاملرنه نه کوي د پارا اولمپیک د لامبو وهلو د ملي لوبډلې یو ورزشکار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد شي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د معلولینو ورزش اوس بلخي په ټپه ولاړ دی د تمرین زمين نه ده برابر زه خپل د ملي لوبډلې لامبوزن مخ تر اوسه موږ ته هیڅ د سیوزای چهل د دوبو هاوزوي نه دی خودل شوی چې حل تخپل تمرینات وکړو موږ باید په اونۍ کې دوه درې ځل تمرین وکړو تر اوسه موږ ته د سیالیو لپاره هم نه دی ویل شوی چې سیالیو ته ځانونه تیار کړو او یا هم تمرینات وکړو
د ټیبل ټینس یو معلول لوبغاړی چې دا هم نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د بدني روزنې او پارا اولمپیک ریاست د مسولینو د نه پاملرنې په اړه نیوکه کوي
مدت دو سال مشه کی اسری اور ما دادا نش دک ما
دو کال کی چې مخته یاسری نه درا کړي مخته د میاشه زر افغانی را کولی راته ویل شوی و چې باید پاسپورت ولرو ترڅو د چین اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلو په شخصي لګښت نو پاسپورت واخیست خو بیا هم قرنټین نه کړل شو د جوړ او معلول ترمنځ باید توپیرونه شي
دوی وایي چې اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې بهر ته ولاړ شي خو د پارا اولمپیک له مسولینو غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته د حل لار ومومي په همدې حال کې د پارا اولمپیک لوبو تخنیکی مرستیال محمد عزیزی د معلولو ورزشکارانو د ادعاو په اړه وویل
تر اوسه له 50 څخه زیات فدراسیونو نشټون لري چې هیڅ یو هم تر اوسه اصلي نه ده ترلاسه کړی لامبو وهلو په برخه کې موږ د دوی ستونزې منو ځکه چې موږ د لامبو وهلو هاوس نه لرو په نورو برخو کې د دوی ادعاوې ناسمې دي ځکه هلته نور اسانتیاوې لکه د والیبال لوبغالي د فوتسال او د وزن پورته کولو لوبغالي لرو خو دوی په خپله تمرین نه کوي
خاغلی نظری زیات تکړه چې چین هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ریکارد ولري او په اولمپیک لوبه کې ګډون وکړي او هغوی چې په خپل ورزشي څانګو کې ریکارد نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې په لوبه کې ګډون وکړي خو د پارا اولمپیک یو شمیر پخوانی چارواکي د پارا اولمپیک لوبه په مدیریت نیوکه کوي او وایي چې معلولو ورزشکارانو ته اړینه پاملرنه نه کیږي په دې اړه د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری ازادي رادیو ته وویل
اصلا ستونزه دا ده چې د دوی مشري او مدیریت ډیر کمزوری او غیر مسلکي دی. بل دا چې معلول لوبغاړي له حرکاتو او خواصو بې خبره دي. اولمپیک د وس لپاره له منځه تللی لوبغاړي په بشپړه توګه ستړي شوي دي.
د پارا اولمپیک څنګه یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې د معلولو لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره باید د دوی وړتیاو ته پاملرنه وشي. د هغوی د هڅونې لپاره د پوهاوي په بیلابیلو څانګو کې ورته سیمینارونه برابر شي څو د دوی ستونزې هوارې شي. معلول ورزشکار لوبغاړي په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمیر ورزشکاران له افغانستانه وتلي او اوس په نورو هیوادونو کې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه په زده کړو بوخت دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بلورتا میدان وردګو کې د ولایت په سطحه د پهلوانۍ لوبغاړو د انتخاب سیالۍ پیل شوې دي. د سپورت امیرت مسولین وایي چې په دې سیالیو کې د ولایت د ټولو مسؤوله سوالیو او مرکز څخه 150 پهلوانان ګډون لري. لوبغاړي هم خوشاله دي خو وایي که دولت مالی ملاتړ وکړي په نړۍ کې به ریکارډونه جوړ کړي. زموږ همکارې په تړاو ادا رپورټ.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې په ورزشي سټوډیم کې لسلو زیات پهلوانان دي چې د یو بل په وړاندې د سیالۍ میدان ته راوتلي دي. د دغه ولایت د سپورت امیریت امیر زبیولا وهاج رسنۍ ته وویل چې د دې سیالیو څخه یې هدف د ولایت په سطحه د غوره پهلوانانو انتخابول دي.
د ولایت په سطحه باندې د پهلوانۍ سیالۍ ترسره کیږي، منتخبه سیالۍ ترسره کیږي چې په دغه کې تقریبا د 150 لوبغاړو په شمول باندې د ټولو ولسوالیو ورزشکارانو ګډون کړو چې ټول ټول 12 ټیمونه دي. دغه سیالۍ د ورزشکارانو لپاره ډېرې مهمې دي ځکه تېر کال هم دغه سیالۍ ترسره شوې وې چې خوشبختانه زموږ د ولایت یو ستوری حاجي صاحب سردار چې فعلاً په چین هېواد کې د نړۍ آسیایي لوبو کې ګډون کړی دی، د همدغه ځای څخه تللی دی. د ورزشکارانو لپاره مو تېر کال هم منتخبه سیالۍ شروع کړې وې.
بلخوا هغه پهلوانان چې په دې سیالیو کې ګډون کړی دي هر یو په دې لټه دي چې لومړی مقام ترلاسه کړي او ولایتي سیالیو ته لاره پیدا کړي. یو شمیر لوبغاړو په سیمه کې رسنۍ ته داسې وویل:
انشاءالله چې ډېر کوشش وکړم غواړم اول مقام ترلاسه کړم او له دې مسابقو نه موږ ډېر خوښ یو، غواړم د افغانستان په سطحه ولوبېږم انشاءالله چې نور کشورو کې هم مسابقې ترلاسه کړم.
دغه مسابقې ډېر اړینې دي د ځوانانو د رشد لپاره، د ورزش د رشد لپاره، خاص کر چې پهلوانۍ یو کهن ورزش ده.
د یادونې وړ ده چې د یادو سیالیو د لیدو لپاره سلګونه نندارچیان هم راغلي وه او د تورو او شنو چارو سره یو ځای د یادو سیالیو ننداره کوله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسیدو او دلته په نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پر راتلونکو سیالیو خبرې کوو. افغان لوبډلې په خپلې تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته پیاوړې ماتې ورکړه. د یادې لوبې د ارزښت په تړاو د افغان لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس خان احمدزی ازادي راډیو ته داسې ویلې دي:
د دغه تمریناتي لوبې ګټل د افغانستان د ټیم لپاره خورا ډیر مهم و. پدغه متاسفانه چې موږ لومړی لوبل اسوینی افریقا سره چې د باران لامل ونسوله او بیا د سریلانکا هیواد سره چې موږ لوبه تر سره کړله، څنګه چې د سریلانکا هیواد پدغه تمریناتي لوبه کې چې څنګه دوی د لوبې شروع وکړله او بیا په اخرو کې د موږ بلورانو ډېخ یو کمبیک وکړ او ورسره په څنګ کې بیا تاسو وګورئ د برایت د رحمان الله ګوربز او د رحمتشا د دې دوړو بیټنګ تاسو ګوري او یو خبر وزو کوم چې پاسیا کپ کې د سریلانکا په خلاف باندې چې موږ لوبډلې سره کم بیټنګ وک نو تر هغه نورسته د موږ خاص توګه موږ د بیټسمنانو دی په ځان باندې یقین راغی او یعنی د موږ د ټولو دا د موږ راک چې موږ وګړو موږ رن بال کرکټ یعنی بال پر سر باندې کرکټ ضرورت په وخت کې هټینګ او د درې دو په وخت کې خوګ پارتنرشپ نو یو ډیر به مهم د ټورنمنت شروعات او ان شاء الله چې د روان لپاره چې بنگلاديش سره بتا سره کیږي د موږ لوبغاړي په پوره کانفیډنس سره بزي بزکه چې ډیر مهم ده. لومړی میچ د موږ لپاره ډیر مهم ده، خو دغه تمریناتي لوبه د دې کټل او د موږ د بیټسمنانو په فارم کې راتل د افغانستان د کرکټ لپاره یو خبره ده.
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی وسنۍ روزونکی دولت خان احمدزی هم د تمریناتي سیالۍ بریا د راتلونکي رسمي سیالیو لپاره ښه پیل ګڼي. هغه وایي په تمرینی لوبه کې هر لوبډله خپل راتلونکی پلان عملي کوي او له دې ځایه بیا خپل نور پلانونه ترتیبوي. دغه راز ښاغلی احمدزی د رحمت شاه توپوهنه مثبته بللې ده او ویلي دي هغه به افغانستان ته په ډیرو لوبو کې بریاوې ورکړي.
وام اپ میچ دی ورلڈ کپ نو مخکې کوم وام اپ میچونه سي په دې کې ټول هغه د ټیم کوم تاکتیک برخې سي دي کوم پلان سي دوی جوړ کړی دا لیونیو ایډیا سره ګرون ترازی یا ورلڈ کپ په ایډیا سره کوي یا کوم ټیم سره به دوی نور د ورلڈ کپ میچونه کوي هغه ټول کې څاري د ټیم بیلانس هم کې جوړوي د ټیم د پلاننګ د عملي کولو کوشش هم کې کوي. پرونی میچ موږ ته دا څرګند کړه سي رحمت شاه کچیر تل دغه سی یو پوزیټیو ذهن سره یو مثبت ذهن سره لوبه وکړي نو امکان شته سي د خپل سټرایک روټیشن کې په خپل سټرایک ریټ او سټرایک روټیشن کې فرق راولي او رحمت شاه هم دا ثابت کړه سي د کولای سي سي پاور هټینګ هم وکړي او شاټونه هم د شاټونو ظرفیت هم لري. نو موږ دغه ځای ته په خپل باندې مندخمنومه چې موږ د غزای کې لګ بالونه ډاټ کېدل او موږ کوشش به د ټیم د پلان دا او چې موږ د غزای کې لو بل تر یو حد پورې سلو کو دا ثابت اسوسی ضرورت نه سد ډیر سلو لوبي باید یو زبردست پلان سره مخکې لاړ شو.
د غراز خاغلی احمد زی زیاته کړي دا سی بریخي چې په دې نړیوال جام کې هم زیاتې سیالي د ورخت لامل غیزمن شي نو هر لوبډلې ته پکار ده چې لپایل دې مسلې ته پام وکړي او مثبت لوب وکړي تر څو د باران لامل سیالي ونه بیلي.
بلکې د ورلد کپ دا وسنۍ حالت ګورو باراني موسم ده په ډیرو میچونو کې بارانونه وسو کچې ته په روان دی ورلد کپ میچونو کې بارانونه کیږي نو طبعا په پلان کې پارک راځي او د اوري به هم کمیږي او یو دم په پلان هم تغییر خوري نو په ټوله کې له یو پوزیټیو ذهن سره لوبه کول پکار دی. سره کم سي افغانان لوبه کوي سي او تیز لوبه دی افغانانو ډیره زیاته هم ته بند لوبغاړم ډیره ورته ایم لري کوایم سی خوخیږم نو لدغه پوزیټیو مایند سره باید دوی لوبه وکي. من کولای سو سی خپل بیټینګ کی برخه کې ډیر لاخ وزلیګو کچیرته منګه د خپل کوم نېچرل طبيعي لوبم سدا امدا هم وکړه نو دا د منګه د شاکپ کی د سریلانکا خلاف په دې شاکپ په میچ کې دا شایم منګ ته ثابت سو په پرنی لوب کې منګ ته دا ثابت سو او امکان دی زیات ولري چې د غلوبي د منګه ټول ټیم ته دی زیات مورال ورکړي او دوی په خپل پلان کې په خپل لوب کولو کې په ورلد کپ کې تغییر راولي او نورم خو وزليږي. دا د ټیم د مورال لپاره ډیر ضروري وو او امکان دی ولري چې منګه د بیټینګ برخه کې کوم اندېښنې لرلې هغه اندېښنې امکان دی زیات ولري چې منګه نورې ونه لرو او د منګه ټیم له ډیر مثبت لوب وکړي او ډیر زیات منډې جوړې کړي.
نوموړي وړاندې وویل دا ځل کنډیشن تو وهونکو ته برابر دی او تمریناتي سیالیو وخودل چې په هر لوبه کې به تر 300 پورې منډې کیږي او دا به بیرته پوره کیږي. هم
بل که کنډیشن ته وګورو نو کنډیشن سیدا تبن د بیټسمنان سیدا د بیټسمنانو لپاره دا بیټسمنان ډیر زیات منډې جوړي نو عموما به د منګه په میچونو کې منګ ته څوک له 200 اتیا له 200 شپېته یا 300 نه کمې منډې نه جوړي. د دې پر کول بیرته چیس کول به په همدغه سي طریقې باندې کیږي لکه څنګه پرون سي رحمت شاه لوب وکړه او کومګه بل چاته هم ټارګټ ورکو منګه کوشش مم دای سي منګه 300 منډې د خپل بالرانو لپاره جوړې کو نو هر خواته کو ګورو دی وام اپ میچ منګ ته ډیر زیات پیغامونه راکړه دعا کو او امید لرو سي منګه بیټسمنان په دې ورلد کپ اینده میچونو کې همدا پم دې شکل وزلېږي.
د دولت احمدزی په باور توپاچون کې د ځان بچ کولو لپاره یوازې یو لار لري چې په پوره ډیسپلین سره توپاچونه وکړي په وشتنځای کې سم ځای وولي او لغلطو توپونو ځان وساتي.
په اخر کې یو پیغام لرم چې مقابله ټوله د بالرانو ده. بالران په ډیر صحیح لاین ولین سره ډیر ذهن سره بولینګ کوي. مونږ سیدا اور کې تقریبا د یو بال د خراب بال کولو گنجائش هم نه لرو وجه دا ده چې کنډیشن د بیټسمنانو په پیور کې ده او د مونږ ډیر ښه بال به هم خلک سیده د رنزونو یا د منډو جوړولو لپاره لوبوي او که مونږ چېرته معمولي هم یو بال دو بال غلط نه مونږ نه پاور کې کیږي نو مونږ به په لس رنزو باندې باور ختمول به هم دمن د پاره ډیر زیات مشکل سی بیا نو کوشش وکړ دا چې مقابله د فاست بالینګ دا او فاست بالرانو او سپینرانو ته په ډیر زبردست لاین او لنت او د بیټسمن په کمزور نقطو کې او د فیلډ پلیسینګ په مدد سره د خپل اورونه وکي او د زیات منډو ورکولو پرنه دسی مخالف بیټسمنان زیات منډي جوړي
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ ورزشي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله عمل خیر چاره.
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال.
فکر کرم پیاری سرسری ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم ڈوبی گئے نہیں